تاستا د ځوان فکر پروګرام لرو د ځوان په فکر په پروګرام کې بنن په کندهار کې د ځوانانو پر ستونزو خبري وکړو نن سټیشن بادا د سرطان د میاشتې 15 منې ته دا اوریدونکو په مو کړی د مهمو خبرونو سرخطه د هلمند د سولې کاروان غریبان د ملګرو ملتونو عمومي منشته د خپل غشتونو په اړه لیکواستوي د ایران د سرحدي پولیسو قمندان کابل ته رسیدلی د افغانستان د مالیه وزیر له دندې استعفا وکړه او په مولدووا کې نن لسکونه کسانو مظاهره وکړه پوره خبر نواوري د افغانستان د هلمند د سولې کاروان غړي بنند ملګرو ملتونو عمومي منشي ته د خپل غشتونو په اړه لیک واستوي د لیک جزئیات لاندې څرګند شوی هغوی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما مخې ته درې ورځنۍ پرلت پیل کړ او تر سبا ماپښینه به هلته ناست وي د هلمند د سولې کاروان ویان بسم الله وطن دوست نن سهار ازادي راډیو ته وویل
کوششونه سوي دي دوی د ملګرو ملتونو مشرتابه بیا بیا غوښتنه کړې ده چې هغوی زموږ سره لیدل غواړي زموږ سره کښېني او زموږ سره بحث کوي خو موږ هغوی ته ویلي دي چې موږ تاسو سره دلته بحث نه کوو یوازې او یوازې زموږ غږ د ملګرو ملتونو د سازمان پر غړو هیوادونو او د هغوی پر ملتونو دي چې هغوی له تاسو څخه وپوښتي هغوی ستاسو په چیرې ولسو کړنو کې کړنې ارزیابي کوي چې تاسو د افغان د امن لپاره څه کړی دي د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ملتونو او فرد فرد ته راجی دي چې هغوی باید له دوی څخه دا پوښتنه وکړي چې تاسو شتون په افغانستان کې څه معنا لري
د هلمند د سولې کاروان غړي په کابل کې د امریکا روسیه چین پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو د سفارتونو مخې ته ورته پرلت وکړي د دې ترڅنګ د ارګ خبر پانه وای چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو له سفیرانو سره کتلی او د سولې لپاره په کابل کې پر روانو هڅو یې خبري ورسره کړې دي د ایران د سرحدي پولیسو قمندان بریډ جنرال قاسم رضایی کابل ته رسیدلی دی د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې جنرال رضایی به پر سرحدونو د کنټرول ټینګولو د سرحد د دواړو خواوته د جنایي جرمونو او د مخدره موادو د قاچاق پر مخنیوي او د تروریزم پر ضد پر مبارزه له افغان لوري سره خبري وکړي د تهران ټایمز په وینا بریډ جنرال رضایی په تهران کې خبريالانو ته ویلي چې په کابل کې له چارواکو سره د ایران پر سرحدي ګاردانو د روسي حمله او د دوو سرحدي ساتونکو د وژل کېدو په اړه هم خبري کوي د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي به د خبرو په اساسي ټکو کې وي په فرا کې امنیتي مسولان وایي چې د فرا شهر د 15 حوزې د ملي امنیت رئیس یاسین خان نن د ناصرګندو کسانو په حمله کې وژل شوی دی د فرا د والی ویان محمد ناصر مهری نن ازادي راډیو ته وویل چې یاسین خان نن سهار د فرا شهر په دریمه حوزه کې وژل شو د شاغلی مهری په وینا او سوالو کسانو پر یاسین خان ډزې وکړې او وتښتیدل چارواکي وایي په اړه یې څېړنې پیل شوې دي د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمین نن خپل استعفا اعلان کړ هغه په کابل کې خبريالانو ته ویل چې استعفا د شخصي او کورنوي مسایلو لمخې کړی ده
ما از څه وخت است کې کته جناب رئیس جمهور
د ویل ډیری مدیر هيسي ما له جناب رئیس جمهور سره خبرې کولې بل اخر بریالای سوم چې هغه تقینات ورکړم چې دا مهم مسؤلیت سما له رولري او بل چاته وسپاري د افغانستان حکومت روسه د مالیه وزارت ته څوک نه دی ټاکلی ازادي راډیو اوري په مولدووا کې نن هم لسګونو کسانو مظاهره وکړه مظاهره تر هغه وروسته پیل شوې چې د مولدووا سري محکمې د چناو د شاروالۍ د انتخاباتو پایلې چې د غرب پلوي او د اداري فساد مخالف سیاسي فعال اندري نستاسې وګټلې ماتل کړې لساو مظاهره چې نن د مولدووا په پلازمینه چشناو کې د سري محکمې د ودانې مخې ته راغون شوې وو او د دیکتاتوري بند کړې او مرګ پر مافیا ناری وهلې رپورټونه وایي چې پولیسو نن د شار یو مرکزی چوک بند کړی وو او حتی د مظاهره تر پای ته رسیدو وروسته هم پنځه ساتلای دی په چشناو کې د جون په دریمه نیټه د شاروالۍ انتخابات وسو خو له هغه راهیسې چې ابتدایي محکمې د انتخاباتو پایلې لغو اعلان کړې د مولدووا خلک هر ورځ مظاهره کوي د مولدووا ابتدایي محکمې وویل چې دواړو کاندیدانو اندري نستاسي او د هغه رقیب ایوان سیبان د انتخاباتي کمپاین له قوانینو سرغړونه کړې ده د آذربایجان ولسمشر الهام الیف نن پوځي پریډ کې سخت خبري وکړه او ویل چې آذربایجان جلا شوی سیمه ناګورن کرباخ په اصل کې د آذربایجان د خاورې برخه ده او هیڅ کله به د دې سیمه اشغال قبول نکړي. الیف نن بیا ټینګار وکړ چې آذربایجان به پر ناګورن کرباخ خپل واکمني ټینګ کړي. ناګورن کرباخ اوسمهال د ارمنستان د ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. د آذربایجان ولسمشر نن دا وینا په هغه پوځي پریډ کې کړې وه چې د آذربایجان د پوځ د سل کلنۍ په مناسبت جوړ شوی و. الیف ویل جګړه ختمه سوې نه ده، یوازې د جګړې لومړی پړاو پای ته رسېدلی دی. آذربایجان او ارمنستان له ډېرو کلونو راهیسې پر ناګورنو کرباخ دعوا لري. دا سیمه د ارمنستان ځواکونو د داسې یوې جګړې په پای کې ونیوله چې له دواړو خواوو 10,000 انسانان پکې ووژل سو. په ناګورنو کرباخ کې له 2004 میلادي کال راهیسې اوربند دی. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام مسابقې روانې دي. نن به د آسترالیا او پیرو لوبډله په سی ګروپ کې، د دنمارک او فرانسې لوبډله په سی ګروپ کې، د نایجیریا او ارجنټاین لوبډلې په ډی ګروپ کې، او د آیسلند او کرویشیا ډلې په ډی ګروپ کې مسابقې ولري. د ازادي راډیو ویب پاڼه ګورئ، د دغو مسابقو پایلې زموږ پر ویب پاڼه کتلای سئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. دا د بیا حمزه اجمل تورمن د ځوان فکر د بلې خبرونه په وړاندې کولو لا تاسو سره په دغه خبرونه کې عبیدی را سره د تخنیک په چارو کې همکاري کوي. دوستانو باید وایم چې موږ په دې وروستیو کې له کابل ولایتونو د سفرونو شروع کړی دي او غواړو د ولایتونو د ځوانانو ستونزې په دغه خبرونه کې او پختو او حلدارې چې څه باید وشي. په تیره خبرونه کې نه، په لاغې مخکې خبرونه کې موږ د ننګرهار ولایت د ځوانانو د ستونزو په اړه غږېدلی وو، او دا خبرونه مو په کندهار کې د ځوانانو ستونزو ته ځانګړې کړې ده چې دوی ستونزې څه دي او کومې حل لارې دوی ورته پیشنهادوي چې باید حل لارې ورته ولټول شي. دا اوس سره په سکایپ باندې زموږ همکار محمد صادق رښتینی دی چې مېلمانو سره راسي. رښتینی صاحب السلام علیکم.
تورمان صاحب تاسې اوریدونکو ته سلام.
وعلیکم السلام. رښتینی صاحب ډیره ډیره مننه چې همکاري وکړه، میلمانه مو راوبلل خبرونې ته. درانه میلمانه راو پیژنئ چې په خبرونه کې را سره څوک دي؟
تورمان صاحب د ځوان فکر خبرونې میلمانه له کندهار د ځوان خوځښت ټولنې او شیرزین انسټیټیوټ مشر دغه انسټیټیوټ د انګلیسي ژبې استاد مسعود احمد نوزادی، او د ځوانانو د رضاکار فدراسیون رئیس عبدالقادر رکین میلمانه دي. نو زه دوی ته شراغلاس وایم او نو پروګرام تاسو ته سپارم.
مننه. کور مو ودان ژوندي وسئ. درنو میلمنو تاسو ښه راغلاس پرونه ته.
ژوندي وسئ، تاسو تم ښه راغلاس وای، په خیر راسئ.
مننه ډیرو بخې. که څه هم رښتینی صاحب تاسو وپیژندلې، خو یو څه په دې اړیکه کې څنګه غږ سم رانغی کې، یو ځل بیا تاسو خپل هم ځان معرفي کوي، څوک را سره په لیکه کې په بخنې سره.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د ځوانانو د خوځښت مسؤل، بنسټ ایښودونکی او د شیرزین انسټیټیوټ مسؤول حاجی حبیب الله رحمت یم چې تاسو سره د سکایپ له لارې څخه وصل یم.
او حاجی عبید الله رحمت صاحب، بله مننه. کور ودا او بل میلمم حاجی ربیع الله.
شکر. تورمن صاحب سلام پر تاسو. ستاسو پر ډیرو درنو اوریدونکو باندې زم عبدالقادر تکین یم، په کندهار کې د ځوانانو د رضاکار فدراسیون رئیس.
د ځوانانو د رضاکار فدراسیون رئیس عبدالقادر تکین.
بله
تکین. ها ډیر خراغ لاس. اول لمړی عجیب که تاسو راته وایئ چې
تورمن صاحب
زموږ یو بل میلمه د بلې د انګلیسي ژبې استاد مسعود احمد نوزاده هم دی د هم خبرې د سره کوي او هغه لومړی میلمه چې ځان معرفي کوي آجی حبیب الله رحمت نومیږي.
آجی حبیب الله رحمت بله قربان شم مننه ژوندی اوسئ. رحمت صاحب تاسو که درته ووایئ د کندهار ولایت د ځوانانو عمده ستونزې څه دي نن سبا؟
د ځوانانو عمده ستونزې په کندهار کې د دوی هغه چې څونې د دغه حکومت د فعل سره دوی خپلې زده کړې راشروع کړې وي او هغه اوس تقریبا خل د ځوانان دولسم څخه لوړې زده کړې پوهنتون یې ولې دي ماسټري یې کړې ده او حتی لوړې زده کړې هم کړې دي. نو دوی غواړي چې کار وکړي او د لکه په دوی چې نورو هیوادونو ته تللي دي او هلته دنیا لیدلې ده د هغو سره کاپي پیسټ وکړي او په سیمه کې کار وکړي دوی ته چانس نه ورکول کېږي یا که ورکول کېږي محدودو هغه کسانو ته چې هغه قدرت لري واک دلته په سیمه کې په قدرت کې دي هغو خلکو ته داسې د ګوتو په شمېر باندې واک ورکول کېږي چې دا عمده ستونزه ده په کندهار کې د ځوانانو.
کومه برخه کې واک رحمت صاحب؟
مثلا دی د لوړپړو چارواکو سره مثلا په کابل کې دی شناخت لري دی توزیپا رسیږي او هغه کسان چې دلته فارغ شوي دي اوس راغلي دي او په لوړې زده کړې لري هغه بیا په بازار کې مثلا لیړۍ ته ولاړې یا تاسو په سوشل میډیا کې ولیدلی به مو چې خلکو یې عکسونه پورته کړي وه دوی ته د کار زمینه نه ده برابره شوې. نو دا پر دې باندې قضاوت کوي چې هغه کسان چې شناخت روابط لري هغه دغه ته سیستم ته لویږي او په حکومت کې هغو ته وظیفه ورکول کېږي او هغه کسان چې شناخت نه لري هغه هغو ته بیا د کار زمینه نه برابرېږي. یعنی دا ستونزې شته دلته په کندهار کې.
بله رحمت صاحب دغه وروستیو کې خو داسې دي چې ویل کېږي چې دغه دولتي دندې چې کومې دي که هغه په ټیټ بستونه دي او که لوړ بستونه دي دا د اداري اصلاحاتو د کمیسیون تر څارنې لاندې خلک ورته ازموینه اخلي بیا ګمارل کېږي. نو څنګه په کندهار کې دغه پروسه نشته د اداري اصلاحاتو پروسه؟
د اداري اصلاحاتو پروسه ته قانوني بڼه باندې هر څه چې د کابل د خواصه قانوني راځي خو تاسو دلته شایدان تاسو به لیدلی پر فیسبوک باندې پر ټولنیز رسنیو پر ټول باندې پر ټویټر او په دې باندې دغه غل مغال دی چې هلته دی مقرر سی چې دلته راشي سیمه ته بیا دی ته چانس نور کول کېږي چې کار وکړي. یعنی هغه که موږ وایو چې دی پر رسمي چوکاټ کې دی لاسونه نسی کولای خو چې دلته راشي دا کسان مجبور کوي چې هغه وظیفه پرېږدي او هغه کسان چې دغه خلکو خوښ دی هغه ته د کار زمینه برابره کوي او هغه ته وظیفه ورسیږي.
ډېره ډېره مننه ښاغلی عبدالقادر. تکین تاسو راته د ووایئ چې ستونزې د ځوانانو څه دي بر علاوه دې چې رحمت صاحب دغه ستونزو ته اشاره وکړه، آیا نورې ستونزې هم شته دی چې ځوانانو سره نن سبا په کندهار ولایت کې لاسو ګریوان دي؟
ترمن صاحب لکه ماجی رحمت صاحب چې په خپلو خبرو کې دې ټکی ته اشاره وکړله، تر بل هر وخت په کندهار کې اوس ځوانان په خوا چې مثلا علمي سویه ته کوم وګورو یو وخت نه د زده کړې زمينه تر ډیره پوری کمه مساعده و پوس الحمدلله په کندهار کې د زده کړې زمينه مساعده سوی ده او ځوانان تر بل هر وخت کوشش کوي چې لوستي اوسېږي او د خپل ژوند د بقا او پایښت لپاره حد اقل پر کار او دندو باندې مقرره سي. دلته د زده کړو ترڅنګ لکه رحمت صاحب چې دې ټکی ته اشاره وکړله، یو لوی غټه کاچ چې اوس دلته ځوانان په ستونزو کې اخته دي، د بیکاری یو غټه ستونزه ده په وایلو کې دا یو غټ لامل دی. او د دې ترڅنګ په خو مثلا د بهرني اتباع چې و یا مثلا هغه کسان چې هغه هیوادونه چې دلته خپل پنګونی کولې ځینې پروژې و موسسات و دغه په توسوس سره ځوانان پر کار و ده د کار زموږ هم د ستونزه ده. دوهمه مسله په کندهار کې یوازې ځوانان خو دې ته موږ نه وایو چې موږ دوی په خپل ټولنیز فعالیت ولري یا په ټولنه کې خپل فعالیت څرګند کړي. دویمه مسله دا ده چې موږ ځوانانو ته مثلا تاسو یو ښه مثال د کانکور څخه موږ درکوو. کندهار ته اوس په هغه سویه ګوري په هغه سروې چې د نن څخه 15 کاله 14 کاله مخکې دلته د احوال نفوس څخه کم سروې سوې ده، اوس هم کندهار ته په هغه اندازه باندې بودیجه ځانګړې کېږي. دلته موږ شهیدان یو په صحنه کې یوازې د لوړو زده کړو څخه تاسو قیاس کړي، اوس الحمدلله دلته په زرګونو زده کوونکي فارغه کېږي. هغوی هم لیوالتیا لري چې لوړې زده کړې وکړي. نو دغه د سرنوشت مسله ډېره مهمه ده چې تر اوسه پورې موږ ته په هغه تخصیص ته بودیجه راکول کېږي کوم چې د نن څخه 14 کاله مخکې دغه سوې وه. بل په دې په وروستیو کې مثلا جنګ جګړه چې پر ځوانانو باندې خورا تاثیر لري، تاسو وګورئ د جګړې دواړه لوري هغه که وسلوال مخالفین دي هغه که د افغانستان په حکومت کې زموږ افغان امنیتي ځواکونه دي، زیان بیرته ځوانان ویني. نو تر ډېره پورې دلته د ځوانانو دپاره هغه څه چې لازم ملزوم دي لکه د هیواد په نورو ولایتونو کې ځوانانو ته ښه کاري فرصتونه مساعد شوي دي، یوازې دولتي دستګاه پر دې نه توانېدلی.
امکانات کم دي،
امکاناتو کمښت د دې لامل ګرځېدلی دی چې موږ دلته ځوانان بېکاره ګرځي کوڅه په کوڅه باندې. نو طبیعي خبره ده چې بیرته به یو ډول کزیان هم منځته راځي په ټولنه کې، یو ګواښ هم متوجه کېږي، خود له هغه بېکاره ځوان څخه پېښېږي چې هغه مایوسه دی په ژوند کې. تر ټولو مهمه ستونزه یې د هغه د ځوانانو د کاري فرصتونه ده چې یو ډول دوی تر تاثیر لاندې دي او مجبور دي چې نورو کارو او افعالو ته به لاس پورې کوي.
ډېره ډېره مننه استاد مسعود احمد نوزادی، تاسو هم مننه چې په خبرونه کې راسره یوځای شوئ. تاسو هم کېدای شي کومه ستونزه ووایئ که په همدې اکتفا کوئ او څه ور زیاتوئ، مهرباني.
مننه. ستونزې خو لکه مخکې چې محترمینو اشاره وکړله، زه غواړم تاسو ته ځینې ژوندي مثالونه ووایم چې ځوان ولې په ټولنه کې کار نشي کولای. او یوازینی تر ټولو غټه ستونزه چې دلته ځوانان ورسره مخ دي هغه دا ده چې ځوان دلته خپل فکر نشي استعمالولای. دلته د ځوان فکر محاصره دی. دلته کوم عذاب چې دلته کار کوي، سیاسي ګوندونه چې دلته کار کوي او کوم کسان چې پر واک دي، هغه د ځوان څخه په دولتي بستونو کې ونډه غواړي. کچېری یو رئیس مقرر کیږي باید ونډه ورته ورکړي. کچېری کوم بل ځای استخدام کیږي، هغوی باید هغه تګلارې عملي کړي چې دوی غواړي. دوی د خپل سیاسي هدفونو لپاره کاروي، هغه لارې غواړي. نو لیاز دلته ځوان هیڅ خود مختار نه دی. ځوان سی کولای هغه څه چې د په داخله او په خارج کې زده کړی غواړي چې دلته د فکر لمخي هغه عملی کړي، هغه ته لاسرسي دی نشي پیدا کولای. بل اخره ځوان بیا استعفا ورکوي او یا به هم هغه تګلار غواړي، هغه تګلار به عملی کوي چې دلته سیاسي ګوندونه غواړي. زه یو ښه مثال په کندهار کې د حوزوی برېښنا د ریاست یو 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 مثال ورکوم چې هغه څو ورځې مخکې د رئیس جمهور د پرمان لمخې د حوزوی برېښنا رئیس معرفي سو. متاسفانه دلته رئیس جمهور سفر درلود کندهار ته. په دغه سفر کې ځینې اشخاص راټول سول او د رئیس جمهور څخه غوښتنه وکړه چې بیرته مخکنی کس پر دنده وګمارل سي. د دې شخص سره زما چې نږدې ارتباطات هم و، دلته نه پرېښودی چې کار وکړي ځکه دته ستونزې راولاړېدلې. بالاخره د دې در مخه چې دی د کار کې مبارزه وکړي، خپل استعفا خپل وړاندې کړله د برېښنا شرکت. نو دغه ستونزې چې دلته ځوان نشي کولای چې کار وکړي ځکه چې ځوان ته تهدید وجود لري، دلته ځوان نشي کولای چې هغه خپل تګلار عملي کړي په سم ډول سره. او متاسفانه ځینې یو کم ځوانان چې هغه بل لاره چاره نه لري، نو دې ته مخه کوي چې هغه هم په همدغه بستونو کې له همدغه سیاسي اصحابو سره کار وکړي. خو خبره زه هم دلته دا ده کچیرې دغه واک دغه مکمل ځوانانو ته وسپارل سي، پاینده کې به ځوانان وکولای سي چې ډېر ښه پرمختګونه ولري، ډېر ښه پیشرفت ولري او وکولای سي ټولنې ته یو سالم خدمت وړاندې کړي. تاسو د یو سروې له مخې په کندهار کې چې کوم پوسټونه دي پر هغه باندې کوم اشخاص کار کوي. موږ په کندهار کې د ماسټرۍ تر کچې پورې ځوانان هر کال لس څخه زیات لرو، خو متاسفانه لوړ دولتي بستونه چې دي هغه دغه سي افرادو په لاس کې دي چې 12 پاسه دي او یا هم په ځینو واسطو او ځینو نورو تګلارو سره دا پوسټونه ترلاسه کړي وي. نو زموږ هیله هم دا ده چې د ځوانانو ته توجه وسي او ځوانانو فکر استعمال سي، د ځوانانو څخه کار واخیستل سي. د خدای نه خواسته چیرې همداسې دوام وکړي، دا ځوانان مایوسه کېږي. ځوانان په ټولنه کې ورځ په ورځ په خاص ډول په هغه زونونو کې چې هلته امنیتي ستونزې وي د مخالفینو لخوا او همدارنګه د سیاسینو لخوا، هلته ځوانان ډېر تر فشار لاندې دي. ډېر داسې ځوانان دي چې کار ته زړه نه ښه کوي، ډېر داسې ځوانان دي چې نه غواړي ځکه هغوی مجبوره دي که چیرې په صادق ډول سره کار وکړي هغوی باید د سر په قیمت سره کار وکړي چې دا د ځوانانو د پاره ډېره ستونزمنه ده.
بله خاغلی رحمت دغه ستونزې چې تاسو وایئ تاسو د ځوانانو د خوځښت مسؤول یاست په دولتي کچه کې ورته کار نه وي شوی دا به وروسته د لښتین صاحب سره په دې اړه خبرې وکړو چې په دې برخه کې راپورونه جوړ شوي دولتي حکومتي چارواکي پوښتل شوي دي که څنګه ولې تاسې د ځوانانو د خوځښت مسؤول یاست آیا د ځوانانو د خوځښتونو د ټولنې لخوا دغه ستونزې دغه مشکلات شریک شوي دي له مسؤولینو سره نه دي شریک شوي څنګه خبره ده
اجمل تورمن صاحب خبر دادا چې موږ دا اوس چې کم موږ خو پر ستونزو باندې خبرې وکړلې عمومي پر ستونزو د ځوانانو خو په بل اړخ کې چې اوس وګورو موږ په ټولنه کې تر پخوا چې اوس څونی پرمختګ راغلی دی یعنی دا حکومت را د لافیل سره او بیا د کرزی صاحب د دورې څخه وروسته د اشرف غنی صاحب په دوره کې چې اوس موږ یو نو د ځوانانو ته تر ډیره پر تقریبا هغه چې موږ چې د دې په واکې و د غو خلکو د کورو ځوانان چې تعلیم یافته دي غو ته چوکي رسیدلې دي او دغه ځوانان چې پر سر د اقتدار راسي زموږ د زموږ حالې زلي وي چې موږ کار کړی دي یعنی زه د دې شرزي انسټیټیوټ مسؤل یم چې زه مثلا لس دولس کاله کې مسؤلیت ما تر د غاړې سوی دي موږ په زرها او شاګردان ته فارغه کړی دي فارغین مور کړی دي او هغه تللی دي لوړې زده کړې په نور هیوادونو ته تللی دي او بیرته راغلی دي هغه اوس نن دلته غواړي چې نوښتونه راولي او هغه دا دي کار کوي بلاخره زه جته مجبور کړم چې د ځوانانو خوځښت ټولنه جوړه کړم او زه موږ په ګډه سره کار وکړو ځوانان یو په اتفاق او په اتحاد باندې کار وکړو او مخته ولاړ شو لکه اوس چې د دې یو زیری
ریشه یعنی غټ پورته شوی دی کار شوی بلې یو څه
و سوی دی و سوی دی کار سوی دی څنګه ګور موږ شپ مثالونه داس ورکول شو په کندهار کې د بهرنی چارو ریاست ځوان رئیس راغلی دی اقتصاد ریاست ځوان رئیس راغلی دی په نور شاروالۍ کې موږ شاروالۍ یو مثال ورکولای شو چې دته د پر دغه دته د جی چانس ورکول شو چې د کندهار شاروالۍ او بل اخره د کندهار د شاروالۍ څخه د موین سرپرست وزیر سو وزارت ته ورکول شو یعنی ځوانان ته د چې هغه دغه ځوانان چې غواړي چې په دغه ټولنه کې کار وکړي په مدني حرکتو کې د دې هدف د دې چې نور موږ د نړۍ سره په هغه ستاندرد باندې ووسیږو چې هغه پر مخ تللی ده موږ یعنی خطا وزنه نن ځوانان او هغه غواړي چې په کار وکړي او په پټه باندې داسې چې څوک نه ورته متوجه دی حالې زلي کوي خو دلته ځینې خطرات موجود دي په سیمه کې مثلا نه پرېښودل کېږي چې څوک ډېر ژر پرمختګ وکړي خو دې اخته دي زه د ځینو ځوانانو دا مثالونه ورکولای شم چې هغه په ډېر قرار په پټ اخته وخته و دا دي اوس ځینې د والی ماوینین راغلي دي ځینې په غټو ریاستو کې د رئیس په صفت باندې راغلي دي دا یو پرمختګ دی چې سوی دی داسې نه سو ویلای چې بیخي مثلا کار نه دی سوی یا موږ بیخي د ستونزو سره مخامخ یو خو ستونزې سته د ستونزو سره خو بیا هم چې هغه چې د حکومت یا زموږ د سیمې یا په دې سیمه کې چې څونی جنګ سوی دی څونی تپل سوی ده دا ټولې نړۍ ته معلومه ده چې یعنی څلوېشت پنځوس کاله ګسره موږ چې د ټولو سپین ږیرو سره خبرې کړې دي موږ په دې سیمه کې آرامي نه ده لیدلې او آرام نه ده پاتې سوې په دغه سیالاتو کې چې دغه اولس اتلس کاله اوس دلته یو څه آرامي راغلې ده په سیمه کې په افغانستان کې دغه ځوانان چې اوس پر کار دي او دغه نوښتونه چې منځته راغلي دي په دغه ډېرو برخو کې چې یادو ډیر نوښتونه راغلي دي او افغانستان
بله رحمت صاحب مننه مننه ورسته لاستراوړنی هم پښتو چې لاستراوړنی چې دي د ځوانانو په کندهار ولادت کې او دغه ستونزو حل لار باندې هم راشو چې کومي حل لارې موجود دي چې دغه ستونزې حل شي خو رښتین صاحب تاسو کراته وای چې دغه ځوانان چې کوم ستونزې عنوان کړی په دې باندې وخت په وخت راپورونه شوي دي مسول چارواکي په پام کې په دې اړه باندې خبر شوي دي دوی غږ ورسېدل څنګه
بله ترمان صاحب موږ مثلا د بیکاری په مسله باندې ډیر وخت ریپورټونه جوړ کړي، نه یوازې دا چې هغه کسان چې په لوړه کچه زده کړې لري هغوی بیکاره دي، ځینې هغه کسان چې په ټولنه کې سواد نه لري د هغوی د بیکاري کچه دا مو انعکاس کړی ده. ورته مسایل چې دوی ذکر کړه په دغه ټولو باندې موږ وخت پر وخت باندې ریپورټونه جوړ کړي دي او دغه مسایل مو له چارواکو سره شریک کړي.
ډېر مننه رښتینی صاحب. قدرمن اوریدونکو، یوې لنډې دمې ته ځو، تر لنډې دمې وروسته بیا راګرځو. مېلمانه هم راسره دي او ستاسې تلیفوني اړیکې هم ځوابوو. 0999 شل 15 40 او 0124 225 55 دا مو تلیفوني شمیرې دي. په ځانګړي ځوانانو په ستونزو او په ځانګړي ډول د کندهار په ولایت کې د ځوانانو ستونزې ستې دي. په دې اړه باندې تاسې ځوان اوریدونکي هم کولای شئ خپل نظرونه راسره شریک او دغه ستونزې چې اوریدونکو عنوان کړي په دې اړه باندې که څه نظر لري په دې اړه هم تاسو سره اړیکه نیولې شي. اوس ورځو یوې لاندې دمې ته.
ځوان فکر.
متاسفانه زموږ پوهنتونونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو ته چې قانون باید تطبیق شي، کله چې قانون تطبیق شي
قانون شي دا د ملت ملاتړ دی. که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې ډېر ښه پرمختګونه شوي دي.
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي.
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما وزګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له 2 تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو نه.
بله قدرمن اوریدونکو، خرغلاست دا د ځوانانو فکر خبرونه مونږه په کندهار کې د کندهاري ځوانانو د ستونزو او حل لارو لپاره ځانګړې کړې ده. په تلیفون را سره ملمانه دي له کندهار ولایت. تاسو درنه اوریدونکو هم کولای شئ چې خپل پوښتنې مطرح کړئ. د تلیفون شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0999 شل 15 40 او 0124 225 55. د کندهار د کوم ځوانان دي هغوی خپل ستونزې شریکوي، او یا هم له دغه درنو ملمنو نه څه پوښتنې لري دا هم مطرح کولای شي. تلیفوني اړیکه اخلي او اوریدونکو را سره په کرخه ده. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې ستاسې اړیکه روغه ده، مهرباني. زه غواړم ورور اړیکه پرې شو فکر کوم. بل اوریدونکو هم را سره ده. بلې ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
بل السلام علیکم. زه سلامونه تاسو اوریدونکو ته او مهمانو ته وړاندې کوم په جیله کې جوړ بیا. زه اقبال د کندهار سره په تماس.
بله اقبال صاحب، مهرباني وکړئ. موضوع مخیسی ساسي کنداري ځوانانو ستونزې دي. مهرباني وکړئ خپل ستونزې براته ووایي، او دا چې د مهمانو خبرو ته تبصره لرم کولای شي.
د کندهار ځوانانو په اړه زه داسې وایم، د کندهار ځوانان مثبت اړه شهداوي تنو څخه او د انیمال وړو زده کړه پای غسیو دي پارګین دی لري تحصیل دا وس تیر پښ کې تا په ځوانانو کې د منفي اړه دی. وای مسیا منفي اړه کې دا لري دلته په کندهار کې او زپیا په ځامت پیدا کیږي. هغه مشکل دی چې دلته یو مافیا رقم داله ده چې دغه خاص وخت نور کې او دغه ځینې ځوانان چې جنګ وتلی چې دا په ډیر ځامت وتلی دي یو وظیفه دا او زپا خاص دی نه جما کې او څخه او ستاسو خبريات ما دا غوښتنه چې پر جاره باندې ریپورټونه ورکي او دا ځوانانو په اړه باندې په دغه وکي اهلي زلي وکي په جاره چې دلته یو ماپیا او ډاله چې دا غواړي د ځوانانو په اړه اړه کې ستونزې جاتي. هغه ځوانان چې هغه تحصیل دا چې پرشتہ کار کوي نو دا ما نظر چې
مننه اقبال صاحب، مننه کور ودان. بل اوریدونکو هم را سره پلی کړی، ازادي راډیو دا مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
صاحبرک بشرمل د ننګرهار ولایت دی، تاریخ رنجینه
سره. bale بشرمل سي مهرباني وکي، ورته ستونزې په ننګرهار کې دی او څنګه مونږ تیر ځل د ننګرهار ولایت ځوانانو د ستونزو په اړه هم خبرې کړې.
ځوان صاحب ستونزې خو بالکل په هر ولایت کې دي، خو د ننګرهار ځوانان د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، او خاصتا دغه کوم تعلیم یافته کسان چې دي، دغه ټول دغه بې تعلیمه کسان چې د روابطو د شناخت او داسې نورو په اساس باندې یو ځای ته ځان رسولي دي که نیولي، دغه ځینې لکه میراثي دوی ته چې خدای پاک پاتې کړي نور څوک پکې حق نه لري، تعلیم یافته خلک داسې ځای په ځای ګرځي دغه مشکلات تاسو که د لوړو چارواکو سره مطرح کړي نو دا به تاسو ډېره مهرباني
مننه کور ودان ژوندي اوسئ. بل اوریدونکي هم پلی کړی دا هم راخلو ګورو چې له کوم ولایت نه سره دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سردار ولی افغان یم، د کندهار ولایت.
افغان صاحب له کندهار ولایت مهرباني وکړئ.
د کندهار ځوانانو په اړه د ستونزو په اړه داسې وایم چې په کندهار کې لومړی مسئله د ځوانانو د ستونزو په اړه ګرځي چې د ضوابطو پر ځای روابط پالي او اداري پساج په ټولو اداراتو کې دي په شمول د معارف. اول د مسئله د هغوی دي، او بل د کندهار ځوانانو تر ډېره بریده بعض ځوانان خپل وخت عباس تېروي، په زده کړو باندې نه تېروي، دا مسئله تر ګرځي. او لوی مشکل چې دی هغه په دولت کې دی چې بیکاري هم دلته ساتلې ده، د بیکاري کچه هم ټیټه ده، او هغه ځوانان چې واړه دي هغه نه راته لاپې ځاکي.
مننه افغان صاحب ژوندي اوسئ. کور ودان بیا هم اوریدونکو تاسې ته درځو، تاسې راخلو خو خپلو مېلمنو ته ورځو. استاد نوزادی صاحب، مسعود احمد نوزادی صاحب، تاسو د ځوانانو خبرې واورېدلې، د اقبال صاحب او د افغان صاحب، دوی هم تر ډېره دغه دندو د نه پیدا کېدو اداري فساد او دې په اړه شکایتونه درلودل چې تقریبا ورته هغه موضوعات ول چې تاسو هم مخکې شریک کړل او نور مېلمنو هم درته کووي چې نن سبا پرمختګونه په کومه برخه کې ډېر دي. په کندهار کې ځوانان مثلا په کومو برخو کې ډېر فعالیت کوي، ډېر هڅې تیز شوي دي دوی نن سبا؟
مننه. داسې خاص حرکتونه د ځوانانو چې هغه خوشبینه دي چې په ټولنه کې خود مختار ووسي، کوشش کوي چې ځان یو ځای ته ورسوي په خپل وس سره، کوشش کوي چې ځان نوماند کړي. که تاسو ته چیرې راپورونه وي، شش کال ولایتي شورا ته ډېر او همدارنګه پارلمان ته ډېر ځوان کاندیدان موږ لرو، چې دا هم ځوانانو ته یو هیله ده، خو امید مو دا دی چې دغه هیله د دوی سر ته ورسیږي. داسې نسي چې دغه ځوانان یو ځل بیا له همدغه فکر او احساس چې لري ولویږي، چې یو دغه دی چې ځوانان هیله مند دي چې په راتلونکي کې، ځکه دوی په خپل استعداد او خپل علم باندې باور لري، نو ځکه دوی غواړي چې نور هم مخته ولاړ شي او په ټولنه کې تغییر یا بدلون راولي. دا یو اړخ دی. دوهم اړخ د ځوانانو دا دی چې خوشبختانه دوی له عالی تحصیلاتو بیا د ماستری تر کچې پورې ډېره علاقه لري چې زده کړې وکړي، چې دا هم یو نوښت دی، یو پرمختګ دی، او یو ډېر مثبت ګام دی چې ځوانان تر ماستری تر کچې پورې په دې هڅه کې دي چې وغواړي په خارجي هیوادونو کې ماستری وکړي، دکتورا واخلي، چې دا هم د ځوانانو دپاره یو پرمختګ دی، او دا کچه ورځ تر بلې په لوړېدو باندې روانه ده، چې دا یو ډېر مثبت نوښت دی.
بلې، نور په فرهنګي برخه کې، په ورزشي برخه کې څنګه دي فعالیتونه د ځوانانو؟
خوستا متاسفانه دلته په کندهار کې که ورزشي اړخ وایم، ځوانانو ته کار نه دی سوی، ځوانانو ته سپورتي لوبغاړي نه دي برابر سوی. خو په دې ورستیو کې ځینې خصوصي یا که وایم ځوان تجاران په دې هلې ځلې دي چې هغوی دپاره سپورتي ځایونه جوړ کړي، کلبونه جوړ کړي، او همدارنګه د هغوی تر مابین سیالۍ یا رقابتونه، او همدارنګه د هغوی په خپل بودیجه او په خپل توان باندې ځینې ټیمونه جوړ کړي چې پاینده کې وکولای شي د دې څخه د لیګو په ډول استفاده وکړي، چې دا هم یو پرمختګ دی د ځوانانو لپاره. خو د دولت په دې کې هیڅ هڅه نه ده کړې، د دوی لپاره د سپورت لپاره هیڅ توجه نه ده کړې. په فرهنګي اړه کې وایم، دلته هم د فرهنګ یا د اطاعت او کلتور ریاست د ځوانانو لپاره هیڅ څه نه لري. بدبختانه څو مرمخ کې د انارګل مشاعره و زالته ورغلی و، ما ډیر ځوانان راغلی و، ډیر اشخاص راغلی والته، خو هلته د ځوانانو د ناسې د پاره هم امکانات نه و چې ځوانان کښینی. ټول ځوانان هلته ولاړ وه او هم د هغوی سره د پولیسو لخوا بد چلند هم کړي، ځکه چې دوی نشوه کولی چې د ناسې ځای ځای ته پیدا کړي، مجبور وو چې هلته ځوانان ودرېږي. نو ځوانان بالاخره د دې ته اړ ایستل شو چې هغه پروګرام د انارګل مشاعره چې ډېره دودیزه او مشهوره مشاعره ده پرېږدي. په فرهنګ کې هم که ووایم د دوی دپاره هېڅ کار نه دی سوی، ځوانان علاقه لري، شوق لري هر څه سره، خو دوی ته امکانات نه دي، زمینه نه ده ورته برابره. ځوانان هم تر هغه خپل په مالي لګښت باندې هم نشي کولی، او یا ځینې خصوصي شرکتونه یا تجاران هم ډېرې کمې دې ته لیواله یا علاقمند دي چې په دغه بخش یا په دغه اړخونو کې کار وکړي.
بله ډېر ډېر مننه. تکین صاحب که درته ووایي چې د ځوانانو د ټولنو ترمنځ همغږي څنګه ده؟ آیا ځوانان همغږي دي په بېلابېلو برخو کې، په کارونو کې، مثلا فرهنګي برخو کې، ټولنیزو کارونو کې، مدني حرکتونو کې، آیا ځوانان همغږي دي؟ همغږي لازمه لري او که نه یوه ډول ځانځاني موجوده ده؟
ښاغلی تورمن صاحب، لکه دوستانو چې لومړی پر ستونزو وروسته پر پرمختګونو باندې کار وکړي، یو ادرس مشخص دا دی چې تر بل هر وخت په کندهار کې د ځوانانو فکر وسرغول سوی دی، جوړ سوی دی. کله چې موږ له استبدادي قدرت څخه بحث کوو، یو ډول د ځوانانو سره دا فکر هم پیدا سوی دی چې یوازې سیاست څو محدودو کورنیو ته نه دی موجود، نه ورته هغوی ته مشخص دی. په دغه اړخ کې د ځوانانو فکري رغونه، سیاسي شعور خپلول، او د هغه تر څنګ د خپلې ټولنې څخه درک او له دې ویجاړ حالت څخه د وتلو هغه څو اپشنونه او ادرسونه دي چې زموږ د ځوانانو اوس فعالیتونو کې دي، او د مدني فعالیتونو له طریقه څخه دغو ادرسونو ته په مستقیم توګه خپل کار شروع کړی دی. طبیعي خبره ده د مدني ټولنو تاثیر او د هغوی سره باندې یو ډول اغیزې پر ټولنه او پر هغه موجوده حالت باندې ډیر زیات تاثیر لري. په کندهار کې هم د افغانستان کې د موقتي ادارې را پدې خوا کله چې لومړی د بیان ازادي منستر راځي، ځوانان له دغې ازادي څخه په استفادې باندې مثلا پدې وتوانېدل چې یو ډول مدني خوځښتونه را پیل کړي. دلته داسې مدني فعالیتونه سته. زه به یو خپل مثال د خپل ځوانانو د فدراسیون څخه درته راوخم، چون دا یو دولتي فدراسیون دی، د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت پورې اړه لري. خو موږ دلته د ځوانانو د همغږۍ په برخه کې او د ټولنې هغه ستونزو ته په کتو باندې او په ټولنه کې هغه فعالیتونه چې ځوانان ته باید شایي کار ورته وکړي، هغه اړخونه مد نظر نیول دي. موږ دلته په دې باندې توانېدلی یو چې حداقل دغه د ځوانانو تر مابینځ د همغږۍ دپاره زمینه مساعد کړو. په ځینو وختونو کې بدبختانه د ترمنځ همغږۍ یو څه نه وي موجوده، په ځینو وختونو کې همغږۍ ته اړتیا سته. تاسو باور وکړئ تقریبا یو نیم میاشت کېږي زه د ځوانانو د فدراسیون ریاست ته رالمه. ما د لومړي ځل دپاره چې د تیر اتو کال را پدې خو دغه فدراسیون دلته موجود دی، د دغه اتو کالونو په تیرېدو سره چې کومې رهبری دلته راغلي و، ریسان راغلي و، د دوی ټول مې راوغوښتل تیر ورځ د دوی سره مجلس وکړي چې راسي موږ په ګډه باندې کار وکړو، مشورې وکړو، ځکه زموږ د همغږۍ نتیجه به دا وي چې موږ بل اخره یو حد ته ورسو. تاسو د ځوانانو همت بل څه رقم د هلمندي اتو کس ځوانانو همت تاسو ولني چې د افغانستان له هلمند پلې تاک پیل کړي، د کابل تر ملګرو ملتونو تر سازمانه پورې ځانونه ورسول، او بل اخره نړیوالو ته د افغانستان د خلکو هغه د سولې ارزو دبدبه کړله. تاسو په اوربند کې د ځوانانو هغه هلی ولیدلې چې دوی د افغانستان له جګړې څخه ستړي سوي او دوی د سولې امیدونه پیدا کړله. نو په دې کې شک نشته چې ځوانان یو مهم رول لري په ټولنه کې د فعالیتونو او کارونو ترڅنګ. خو د دوی تر مابینز، د ځوانانو تر مابینز همغږي یو له مهمو پروګرامونو څخه ده. همغږي ډیره کم لیدل کیږي، خو زما ارزو ده چې موږ له متفرقې څخه خلاص واخو، ټولنه خپله وګڼو، او بل اخره که درد وینم زما ټولنه درد ویني، که ستونزه وینو بیرته ستونزه زما د ټولنې ده. نو زه په دې باندې متيقینه یم چې اوس تر بل هر وخت ځوانانو فکرونه جوړ سوي دي، ځوانان اوس په دې متيقینه سوي دي، او د افغانستان د نورو ولایتونو له همغږۍ څخه مثلا متاثره سوي دي چې ځوانان هلته همغږۍ لري او د ټولنې هغه خپل اساسي ستونزې درک کړي دي.
ډېر ډېر مننه رحمت صاحب. تاسو د هلمند د سولې د کاروان خبره وکړه، تمه وه چې په کندهار کې هم په ډېر شمېر ځوانان له دغه خوځښت سره یو ځای شي، له دغه حرکت سره، دغه کاروان سره، خو هغومره چې تمه وه په هغې شمېر ځوانان یو ځای نه شول ورسره. ستونزه څه وایه؟ فکر نه کوئ چې نور ولایتونو د ځوانانو او د کندهار د ځوانانو ترمنځ هغه فکري همغږي دا موجوده ده که څنګه؟
ولا تورمن صاحب، زه خپل په دې چې د هلمند څخه را ورسېدل کندهار ته او بیا خلکې شریف تر زاله ته وم، او ما د دې سره د نسې یو ورځ دوه ورځې ولیدل، دوی ښه لار راخستې او په سولې ژغې پورته کوي، او په کابل ته په شو باندې تلاله خو موږ دلته د دې سره دا خبره شریکوله چې موږ په موږ سره راځي خراسان موږ ته ټول د ځوانان ډیرې سو او یو د بل خبرې سره وکاو افکار سره تبادله کو چې څنګه یو لار جوړ کو خو بیا دا دلته یو څه په کندهار کې د هر څوک یو حرکت رافیلوي بیا د خپل زاویې سخورته ګوري چې څنګه د دې څنګه پلان جوړ کړی بس بیا نو بل چاته د بل چا مشوره ته غوښ نه نیسي نو بیا هغه موږ خبره صرف نظر سول بیا دې د کندهار څخه څوک چون دی څو ورځې دلې او په کندهار کې بیا حرکت وکړي ځینې کسان سره ولاړل بیا پراغه سربیره هم د کندهار څخه څو کسان سره ولاړل خو خبره دلته داسې ده چې د ډېر حرکتونه په مثلا څو ډېر غونډې په دا تیر کال کې په کندهار کې جوړې سولې په یوه نامو په بل نامو په بل نامه خلک یې نا امیده کړل لږسره خلکو ته دا فکر ورکړي چې د خلکو د سیاست تعریف داسې کوي بیخي ول سیاست معنا بالکل درواغ او دا فریب چل داسې تعریف کوي ځکه چې ډېر نړیوال ټولنې دلته بیا دوی ته پروژې ورکولې او دوی بیا عملي کولې نو دا شان و چې په کندهار کې د دوی سره د دغه خلکو دغه حرکت غوښتل چې ښه
سمبند د ولایتونو د ځوانانو د بیلابیلو ولایتونو د ځوانانو ترمنځ دغه فکري همغږي نشته چې باید ورته کار وشي بلې دا یو مهم اړخ دی چې باید دې ته کار وشي یو ګډ مرکز رامنځته شي د ځوانانو د بیلابیلو ولایتونو چې د دغه فکري همغږۍ لپاره د ځوانانو کار وشي په بیلابیلو برخو کې
په بیلابیل برخو کې و کار نه موږ دلته
هم نظر یې تاثیر سره کنه
موږ وس په خوځش کې یعنی د سیمې ځوانان یعنی د وسنی ځوانان په خوځش کې دي هغه څون د ټولنه ډېر چې ورته وګوري د نورو د همسایه مملکتو سره چې فرتله کوو دا ځوانان چې فرتله کوي او یا خپل هغه چې دي څل وستلی دي چې هغه ورسره هغه ته ګوري او هغه د دوی تاریخ ویني دا موږ ډېر پسپات مثلا ځان ډېر پسپات یادی نو غواړي چې ډېر پرمختګ وکړي او زم ستا په نظر یم خو کار سوی دی او پرمختګ هم په سیمه کې راغلی دی
ډېر ډېر مننه رحمت صاحب یو څو تلیفوني اړیکې نورې هم راخلو بیا به راشو د ستونزو حل لاره ته چې ستونزې څنګه هوارولی شو هغه کوم ستونزې چې په سر کې تاسو دوستانو یادونه وکړه په تلیفون دوستانو تاسو کولی شئ خپلې ستونزې بلې
موږ د پروګرام یو بل میلمانه نبیل جان اسدی چې د ځوانانو په رضاکار فدراسیون کې د ښځې د برخې مسؤله ده هغه پروګرام ته راورسېدله لوغې سره به خبرې وکړي بیا به اوریدونکو ته ورسو
ښه خبره ده نبیل جان ښه راغلې خبرونه ته
کور موادن مننه کوم وروره تاسو شه سات مشهدي درنو اوریدونکو سلامونه او هلي نیکی هلي میوونی په دې هله چې د عافیت شیبه به سبا کوي
بله مننه نبیل جان د ملمنو سره تاسو سره چې ناسي د سر مخبري وکړي د کنداري ځوانانو د ستونزو په اړه باندې دوی ځنې ستونزې راته په نخښه کړی چې دا ستونزې موجوده دي خو دلته د ځوانانو د بیکاری ستونزې چې ځوانان بیکاری او تر رسیدلې او باید کارمندنې برخه کار وشي بل دا چې کچاته کار پیدا کیږي نو هغه به د ځای سیاستونو لخوا ورته ستونزې جوړیږي د موضوعات اول چې په دې باندې به حلارو باندې بیا راشو خو که نبیل جان تاسو ته دا وایي چې د ځوانو نجونو لپاره د پیغلو د لپاره په بیلابیلو برخو کې د فعالیتونو آیا په کندهار کې ستونزې څه دي او که نه ستونزې نشته دی انشاءالله شرایط ورته آماده دي که په دې اړه راسره خبرې وکړي
ډېر زیاته مننه کوم ورور جانه خوشحاله وسیم که څه هم دې ته موږ پام وکړو غور وکړو توجه وکړو په بیلابیلو ولایتونو کې د افغانستان په کچه بیلابیلې ستونزې موږ لیدلی سو او بیلابیلې ستونزې موجودې دي بالخصوص فیمل فیل کې هم د دې سره سره ښځینه و بخش کې لومړنۍ ستونزه چې ده هغه رسوم دی چې رسوم پر موږ باندې بیل ډېر غلبه کړې ده د دې سره سره چې هم دغه رسوم دی چې موږ نسو کولی چې خپل خویندې مکتب ته واستوو، هغوی ته د خبرو کولو اجازه ورکړو، یا هم هغوی خپل په ژوند کې په آزاد ډول سره ژوند وکړي. په دې خاطر ټول انسانان آزاد پیدا شوي دي او د آزاد ژوند کولو حق لري. خو زموږ په ټولنې کې چې څه غلبه کړې ده پر موږ باندې، هغه رسوم دی چې خویندې نه پرېږدي چې مثلا دی مکتب ته ولاړ سي، کورس ته ولاړ سي، او خپل د ورځني ژوند اړتیاوې پوره کړي او ستونزې حل کړي. لومړنۍ مسله دا ده چې دی که چیرې مکتب ته ولاړ نه سي، دی خپل ځان نه سي پیژندلی، وروسته د هغې څخه وروسته خپل د ژوندانه په چارو سم نه سي پوهېدلی. که چیرې دی کوم وخت چې دی مکتب ته ولاړ سي، دی په ډېرو شیانو باندې د دې سترګې خلاصېږي او د دې سره سره دی په ډېرو شیانو باندې پوهېږي. لومړنۍ موضوع صحي موضوعات دي چې په خپل ژوند کې دی د بېلابېلو ستونزو سره په خپل روزمره ژوند کې دی د بېلابېلو ستونزو سره مواجه کېږي. که چیرې دی مکتب ته ولاړ سي، ان تر دې که چیرې هر ډول خوراک دی کوي، دی کولی سي دی په دې باندې پوهېږي چې مثلا کوم څه زما دپاره ګټور دي، کوم څه زما دپاره زیانمن تمامېدلی سي. دوهمه موضوع
د نجونو زده کړې دي چې په دې برخه کې ستونزې موجودې دي. بله،
او د خویندو په بخش کې د دې په زده کړو کې واقعا ډېرې ستونزې شته، او د دې سره سره بله ستونزه چې خویندې لري، مناسب ماحول نه ایجادول. که چیرې څه هم موږ باید دې موضوعاتو باندې فوکس ونه کړو، که څه هم باید موږ ووځو او کار وکړو، خو دغه ستونزې دي چې د خویندو په بخش کې دا ستونزې نېغه په نېغه پر د دې پر ژوند باندې تاثیرات درلودلی سي، او دوی نه پرېږدي چې دوی پرمختګ وکړي، په آزاد ډول سره واوسېږي، او د دې سره سره د خپل د ژوند ستونزې په سم ډول سره حل کړي.
مننه ډېر ډېر. اوس به راشو حللارو برخو ته. نوزادي صاحب، ستونزې په ګوته شوې، مخکې دغه د نبیله جان ستونزې هم پر سوا شوې، اضافه شوې. په اوس تاسو سره ته ووایئ چې د دغو ستونزو د حل لارې لپاره څه کول پکار دي، باید څه وشي؟
د دې لپاره زما په نظر تر ټولو ښه حل لاره دا ده چې هر څه واکونه له افرادو څخه واخیستل سي او سیستم ته ورکول سي. دلته افراد او اشخاص پریکړې کوي، که څه هم د قانون له مخې غلط وي، خو دلته افراد هغه اشخاص دي چې د هر چا په اړه پریکړه کوي. زه وایم که چیرې دا د سیستم له مخې وسي، د قانون له مخې وسي، د اصولو له مخې وسي، هر ډول ستونزه چې په ټولنه کې وي، د هر ارګان مربوط چې وي، هغه حل لاره لري او هغه حلېږي. خو متاسفانه دلته واک د افرادو سره دی، د سیستم سره نشته.
بله، تکین صاحب، دغه واک به څنګه انتقالیږي له افرادو نه سیستم ته؟ که په دې اړه راته ووایه، دا کار به څوک کوي؟ د چا ملاتړ ته ضرورت لري؟ او که نور هم څه په اضافه کول لرئ د ستونزو د هواري لپاره، هغه هم ویلی شئ.
ښاغلی تورمن صاحب، کله کله چې موږ تاسې بحث کوو، موږ وایي چې یو ځوان له ځانه ډېر څه ښودلی سي، او په خپل ژوند کې لومړی که یو ځوان په خپل ژوند کې تغییر راولي، طبیعي خبره ده، خپل ځان باندې اراده لري او خپل توانایي باندې باور لري. تر ټولو مهمه خبره دغه د کارتوني حالت ورانی خواته. چې تاسو د افغانستان په 30 کلنه جګړه کې وګورئ، چې موږ د افغانستان دغه وروستۍ 2 لسیزې که تاسو وګورئ، تر بل هر وخت د انسانیت پر وړاندې، د افغانیت د افغانانو پر وړاندې باندې هر ډول بدمرغي و ګواښ، او زموږ د ژوند په هر اړخ کې ګواښ متوجه و. خو بیا هم موږ د 14 کلنو رئیس د سولې یوه چیغه وهو، د سولې دپاره موږ هلې ځلې کوو، ځوانان خپل ارادې ښیي، او ان دا چې د خپل وجود په طاقت سره عادي زحمت باسي، د سولې غږ وچتوي. زه وایم چې دا هر څه د ځوانانو په همت پورې اړه لري. اوس شکر دی افغانستان حکومت دی، دیموکراسي حاکمه ده، د بیان ازادي موجوده ده. زه وایم چې راسي موږ هم اوس د بیان په ازادۍ کې افراط کوو. مثلا ځینې وختونه د ځینو کسانو په اړه چې کله قضاوت کوو، یو ډول په بیان ازادۍ کې موږ افراط کړی. اما د نورو دیموکراتو هیوادونو ته که موږ فکر وکړو، هغوی د بیان د ازادۍ څخه په استفادې باندې خپل رئیس جمهوران ته خپلو پرېکړو تېروي. تاسو وګورئ دغه په امریکا کې چې ډونالډ ټرمپ موده مخکې یو پرېکړه کړې وه چې مدني فعالانو رسنیو پر وړاندې راپورته سو، هغه د خپلې هغې پرېکړې څخه پر شا سو، نه پوهېږم چې کومه پرېکړه هغه مسیره وه، ځکه هغه ورځ مې د ځوانانو په مجلس کې یاده کړه. نو زه دا وایم چې سیستم موجود دی. تاسو وګورئ د ملي یووالي حکومت دغه اوس یوازې د فساد سره د مبارزې پر وړاندې د ملک په سطحه ولسمشر جدي اراده لري. زه هم راځي تاسو ځوانانو د فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل قدمونه اوچت کړئ. دغه اوس سبا یو پروګرام په کندهار کې دایریږي، د جمهوري ریاست څخه ځوانان راغلي دي په اوو مواردو کې د ځوانانو.
یعنی ستاسو هدف دا دی چې خپل ځوانان باید یو څه وکړي، بلې دوی راپورته کړي، خپل فعالیتونه تیز کړي او یو څه وکړي.
بله د ځوانانو تر مابینځ همغږي د دوی تر مابینځ فکري انتقال او دغه تر څنګ موږ باید فکرونه ورغوو. ما مخکې درته وویل اوس د افغانستان حکومت یا د جمهوري ریاست اوسنی نظام انتقالیدونکي دي، دلته په اصطلاح باندې یو څه باید پر ځای باندې حاکم او پاته نه سي. زه وایم چې یو څه حکومت دغې ټکي ته اشاره وکړي، ځوانان په خپلو کې همغږي سره یو بل ومني، یو د بل ملا ور وتړي. موږ فکر کوو چې له بحراني حالت څخه به نجات پیدا کوو، بالاخره به خپلې ټولنې او خپل وطن او ټولنې ته کار کوو.
ډېر ډېر مننه تکین صاحب. رحمت صاحب، تاسو په څه اضافه کول غواړئ او حل لارې په څه کې وینئ؟ کېدای شي تاسو هم را سره خپل نظر شریک کړئ، بیا به ورشو نبی له جانه ته.
زه سردونی پر اضافه کوم چې هغه د سره څخه چې واک د چار د لومړني چې موږ رئیس جمهور دی داغه دغه کاتی پریکړې چې دی اوس په دغه کې د په سیاست کې لیدل کیږي او هغه د ځوانانو د زړه غښتنی دی چې د ملک تام پرمختګ ورکول کیږي په دغه باندې، او ځوانان هم دغه غواړي. رئیس جمهور دی دغه ته دوام ورکړي، او د کیم جون اون چې د شمالي کوریا رئیس جمهور دی دغه سی یو تون سیاست وچلی او ملک ته یو دم پرمختګ ورکړي، او دلته په افغانستان کې د خلکو سره دغه زورواکو څخه به بله کم واک هم څوک نسي لاسته کولی، او دا به که واک د دوی په لاس کې و تر ډېره وخته پورې به دغه شرایط چې اوس مسلط چې کار نه کیږي او چې ځوانان غواړي پرمختګ وکړي اما مخه یې نیول کیږي، دغه ته به د پایتکې کښېښودل سي او ملک به هم پرمختګ وکړي.
بله، فکر نکوی رحمت صاحب چې رئیس جمهور یو کس دی نو کوم ځای به ونیسي، باید ځوانان مرسته وکړي بېله برخه کې، ځکه نن سبا هغه ځوانان چې دی هغه کلیشي موضوع کې راواخلو د ټولنې د ملا تیر دی، وایي دا د ملا تیر ته ضرورت نه دی چې یو څه دغه ټولنه نیغې کېده سي.
ځوانان یې ملاتړی دي، اوس چې هم رئیس جمهور دا کم پرمختګ لري پرمختللی دی، اما همدغه ځوانان دي چې د ده سره ولاړ دي او د ده خبرو ته ترجیح ورکوي. ځوانان د ده سره ملاتړی دي، هغه ځوانان ملاتړی دي چې هغه واقعا ملک پر ګران دي او د ملک ګټې ورته ملي ګټې ورته ارزښتمنې دي، او دلته دا وطن خپل د ځان بولي او دغه وطن څخه غواړي چې دلی واوسیږي، خارج ته نه ولاړ نه سي، او وطن ته ښه په نیت کوي، هغه د ده ملاتړی دي او هغه د ده ملاتړ کوي. ځوانان د ولسمشر جمهور ملاتړی دي، خو دغه کم کسان چې د اوس کته کړي جاري تاسو په میډیا باندې خبر یاست چې د ډېر غټ ریښې درلودلې او هغه وخت سره د هغو څخه یو واک اخیستی دی، قدرت یې اخیستی دی. زه دا وایم چې زما نظر خو دا دی چې په ډېر لنډه موده کې یعنی کېدای سي افغانستان بیخي یعنی چې د چا توقع نه و، د توقع برعکس به د افغانستان سیاست یو بلې خواته ولاړ سي، بیخي افغانستان به یو ډېر
هیلهمنېدي ورځې په اړه.
هو بالکل،
مننه. ستاسو نظر هم اخلو. یا هغه ستونزې چې تاسو خپل یادونه وکړه او مخکې چې ما تاسو وویل چې میلمنو هم دغه موضوعات ته اشاره وکړه، څه فکر کوئ د دغه ستونزو د هواري لپاره څه باید وشي، څه کولی شو، څوک باید وکړي، څنګه یې باید وکړي؟
ډېره زیاته مننه کوم وروره، خوشحاله اوسیم. د دې موضوع د حل لاره لومړی قدم کې باید استعدادونه ډېر لوړ سي، د کار زمینې باید برابرې سي، او د عامه پوهاوي په بخش کې باید ډېر بېلابېل بیلابیلو ځایونو کې بیلابیل ارګانو دخوا باید عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ سي، او د دې سره سره وطن یو دم پرمختګ هیڅکله نسي کولی که موږ هر ډول اقدام وکړو، خو د وخت په تېرېدو سره کولی سو چې موږ پازیټیو یا هم مثبت ریزلټ ووینو، ځینې یعنی مثبت نتیجه هم موږ ترلاسه کولی سو که چیرې په بیلابیلو بخشو کې هر ارګان کار وکړي، او د هر ارګان رئیس داسې یو کس اوسي چې باوري شخص اوسي او د زړه د اخلاص خلاصه کار وکي په دې باور يم چې وطن د مختاک پر لور ځي او موږ ډیر به ستاسو ځوانان لرو چې په بیل بیل زاینو کې اوسېږي خو بدبختی ده چې موږ په وطن کې امن نسته او د دې سره سره دې ته د کار زمينه نه ده برابر کچیر دې لپاره د کار زمينه برابرې سي معلومدار خبره ده چې دستر شخصیتونه براوځي او خپل په ارګان کې به د زړه د اخلاص کار کوي او دا هغه څه دي چې ستونزه به سل په سلو کې نه حلېږي 50% به حل سي او خویندو بخش کې باید لومړنی قدم چې څوک باید پورته کې هغه ورونه دي که هر یو خپل خور میرمن او مور مکتب ته واسي د دې سره سره کچیر مکتب ته نسي استولای په کور کې کښېنوي حداقل دا ابتدایي شان په اوربندزده کې ورسته د هغې څخه یې مکتب ته واستوي چې دی یو څه زده کړي په دې باندې زه سل په سلو کې باوري یم چې د خویندو ستونزې به هم کمښت ومومي.
څه فکر کوئ څونه مهمه ده چې په بېلابېلو برخو کې د کندهار ولایت مثلا د نجونو او د میرمنو ونډه زیاته شي دې برخې ته څومره فکر کوئ چې مهم دی او باید کار وشي؟
بالکل په دې بخش کې باید سل په سلو کې کار وسي. مخکې هم یادونه وکړه دلته زموږ په ټولنه کې رسومز ډېر پر موږ باندې غلبه کړې ده یعنی ډېر رونه او د دې سره سره ډېر ستر شخصیتونه وینو چې خپله ماشاءالله ډېر بااستعداد خلک دي خو بدبختي په دې ځای کې ده چې خپله ستر شخصیتونه دي خو خپل خور مور او میرمن هیڅ وخت د زړه نسي شکولی چې دی راووزي او د دې سره سره د باندې پر هغوی باندې تعلیم وکړي پر هغوی باندې پوهنتون ووایي د دې سره سره هغوی پریږدي چې په بېلابېلو بخشو کې کار وکړي نو دې ستونزه کې خویندو ته په ټولنه کې سل په سلو کې اړتیا سته او خویندې باید راووزي کار وکړي خو کار کول هم خپل چوکاټ لري اسلامي چوکاټو باندې کولی سي دې پرمختګ وکړي.
بله ډیره ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو له خپلو درنو مېلمنو هر یو د ځوان خوځښت مسول ښاغلي حبیب الله رحمت او دغه شان له ځوان رضاکانو د ټولنې مسول ښاغلي عبدالقادر تکین د ځوان استاد مسعود احمد نوزادی او نبیله جان مننه کوم چې په دغه پرون کې سره برخه واخیسته. ریښتین شپ له تاسو هم ډیره ډیره مننه چې د مېلمنو پر بللو کې مو له موږ سره مرسته وکړه. کور مو ودان ژوندۍ اوسئ.
ډیره زیاته مننه تورمن صاحب.
قدرمن اوریدونکو په همدې سره خپل خبرونه پات رسو په نور خبرونو کې به هم هڅه کوو چې نور ولایتونو ته هم لاړ شو پکتیا ته ولاړ شو هرات ته ولاړ شو مزار شریف ته ولاړ شو کونړ ته ولاړ شو نور ولایتونو ته هلته هم د ځوانانو ستونزې راواخلو لارې ورته پښتنو کوچې لارې څه دي چې د مسولو چارواکو تر غوږ ورسیږي. په تلو تلو کې د عبیدالله جان کندهاري یو ښکلې سندره هم په ګډه ورو تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خوانه ولرئ.
بشار ندی Maya.